وخت په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د افغانستان په اړه پر بېلابېلو موضوعاتو سربېره دغه ورځ په نړیوالو مسایلو کې د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو د کاندیدانو د لومړنۍ تلویزیوني مناظرې له حاله مو خبرو. د خپرونې په وروستۍ برخه کې ستاسو د ورکو شو ځانو د لټې پروګرام هم ځای شوی دی. خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې ناتو نن د عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن د کار موده یو کال نور هم وغځوله. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په یو دوه ورځني سفر پاکستان ته ځي. مخکې له دې چې د سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، حاجر مراد د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. په اثر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د دفاع وزارت وایي کچېرې ناټو د 2014 میلادي کال تر پای خپل ځواکونه له افغانستان څخه وباسي، افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د امنیت ساتلو ته بشپړ تیاری لري. د محابسو او توقیفو خونو مسؤلین د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د زندانونو لپاره د ودانیو نشتون یوه لویه ستونزه بولي. او راپورونه وایي چې د پکتیا ولایت په څمکنۍ ولسوالۍ کې یو مور د خپل دوه اولادونو سره د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی دی. دا هم بشپړ کورنۍ خبرونه. د دفاع وزارت وایي کچېرې ناټو د 2014 میلادي کال تر پای خپل ځواکونه له افغانستان څخه وباسي، افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د امنیت ساتلو ته بشپړ تیاری لري. دغه وزارت ویان جنرال زاهد عظیمی دغه څرګندونه نن له آزاد رادیو سره وکړي.
افغانستان یو وزارت دفاع ملی آمادگی داره که قبل از پایان 2013
دو افغانستان دفاع وزارت آمادگی لري چې د 2014 کال تر ختمېدو مخکې ټول امنیتی مسولیتونه په خپل غاړه واخلي. د دې لحاظه هیڅ اندېښنې نشته. په دې وروستیو کې ځینو لویدیځو رسنیو د ناټو د عمومي منشي په حواله راپور ورکړی چې نړیوال ځواکونه به له ټاکل شوي وخته مخکې افغانستان پرېږدي. د محابسو او توقیفو خونو مسؤلین د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د زندانونو لپاره د ودانیو نشتون یوه لویه ستونزه بولي. د محابسو او توقیف خانو عمومي رئیس امیر محمد جمشید نن د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون ته وویل چې اوس مهال لسو زیات زندانونه په شخصي کورونو او دولتي ودانیو کې دي.
محبسونه په کرایي کورونو کې دي او یا هم په ډیرو پخوانیو او زړو ودانۍ کې چې شپېته او یا هم اتیا کلونه تیریږي دي. بنان ځینې محبسونه په ډېر بد وضعیت کې دي.
د محابسو او توقیف خانو د مسؤلینو په خبره اوس د افغانستان په زندانونو کې نږدې 24,000 بندیان ساتل کېږي. راپورونه وایي چې د پکتیا ولایت په څمکنۍ ولسوالۍ کې یو مور د خپل دوه اولادونو سره د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی دی. د پکتیا د والي ویان روح الله سمون نن آزادۍ راډیو ته وویل چې دا درې کسان تېره شپه ناوخته په خپل کور کې وژل شوی دی. د ښاغلي سمون په خبره تر اوسه د دغه پیښې علت نه دی معلوم، خو په دې برخه کې څېړنې روانې دي. تر اوسه د دغه وژنو مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. او د پای خبر همدا چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکو کې په کاپیسا کې د بیرته راستانه شویو او بې ځای شویو کسانو لپاره د یو ښارګوټي د جوړولو کار پیل شي. د دغه ولایت د کډوالو مشر محمد قسیم ملکزاده نن آزادۍ راډیو ته وویل چې دغه ښارګوټی د کاپیسا مرکز پورې اړوند سیمه دشت ناګومان کې په 1.5 جریبه ځمکه کې جوړ شي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې یوازې د دغه ولایت د تګاب او الاسای ولسوالۍ څخه 200 کورنۍ د ناامنیو له امله له خپلو کورونو کډه شوی دی. کورنۍ خبرونه هم دومره. د سیمې او نړۍ خبرونه به جاناقه الکو زید درته وړاندې کړي.
ناتو نن ویل د دې سازمان غړي سلا شول چې د عمومي منشي اندغس فوغ رازموسن د کار موده یو کال نور هم، یعنی د 2014 کال د جولای میاشتې تر پایه پورې وغځول شي. په دې توګه به د ناتو عمومي منشي د 2014 کال په پای کې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د جنګي ماموریت له ختمېدو څخه یو څو میاشتې مخکې په دندې پاته وي. د ناتو عمومي منشي له معمول سره سم د یو کال لپاره ټاکل کیږي او بیا یې د کار موده د یو بل کال لپاره هم غځول کېدای شي. د رازموسن د کار موده د ناتو سفیرانو په غونډه کې وغځول شوه. راپورونه وایي ایرانی پولیسو نن بې جوازه صرافان ونیول او دا په داسې حال کې ده چې په روانې اونۍ کې ریال خپل ارزښت درې برابره لاسه ورکړ. د ایران حکومت صرافان د ریال د ارزښت په ټیټېدو تورن کړي او وایي د اوازو خپرونکي باید ونیول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د تهران د اټومي پروګرام د وجه په ایران باندې د لګول شوو بندیزونو په نتیجه کې ریال ټیټ شوی دی. اقتصاد پوهان وایي د محمود احمد نژاد کمزور اداره هم د ریال په ښکته کېدو کې ونډه لري. یو شمیر صرافان وایي د نن ورځې په سر کې یو امریکایي ډالر له څلوېښت زرو ریالو سره تبادله شو. د سه شنبې په ورځ دا نرخ اووه دېرش زره او پنځه سوه ریاله وه او تېره اونۍ یو امریکایي ډالر د څلېرویشت زره او پنځه سوه ریالو سره تبادله کېده. د 2012 کال لپاره راهیسې د ایرانی ریال ارزښت په سلو کې اتیا کم شوی دی. ټاکل شوی چې د ګرجستان د پارلماني انتخاباتو وروستۍ نتیجې نن اعلان شي. جمهور رئیس میخایل ساکاشویلی د خپل ګوند یعنی متحد ملي غورځنګ ماتې منلې او وایي د میلیونر بدزینا ایوانوویشویلی په مشرۍ ایتلاف یعنی د ګرجستان خیال انتخابات ګټلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ساکاشویلی ته مبارکي ویلي چې په پوره مهربانۍ او لطافت سره په انتخاباتو کې خپله ماتې منلې او دا یوه ښه علامه بللې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې اعلامیې کې ویل ماسکو هیله من ده چې د انتخاباتو نتیجې به د دواړو ګاونډیانو ترمنځ اړیکې عادي کړي. روسیه او ګرجستان په 2008 کال کې لنډه جګړه کړې وه او له هغه وخت راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خړپړ دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان او نورو نړیوالو څارونکو ویلي که څه هم چې د ګرجستان پارلماني انتخابات د ګوندونو په سیالیو کې شوي خو بیا هم عادلانه ول. د قرغزستان امنیتي ځواکونو او پولیسو د پارلمان له مخې څخه په سلونو مظاهره کوونکي په زوره لرې کړل. له زرو زیاتو کسانو نن د هیواد د سرو زرو د ستر کان د ملي کېدو غوښتنه وکړه. د کوتمور په نامه د سرو زرو کان د یوې کاناډایي کمپنۍ لخوا ایستل کېږي او مظاهره کوونکي چاپیریال ته د تاوان او مالي مقرراتو له امله په غوسه دي. دا کان د قرغزستان د اقتصاد په سلو کې دولس برخه جوړوي. په اعتراض کوونکو کې سیاستوال هم شامل وو چې د ښار له اولاتو میدان څخه یې د پارلمان د ودانۍ پر لور لاریون وکړ. د مخالف ګوند مشر اتا جورت ګوند مشر قیمچی بیک تاشیف په مظاهره کوونکو غږ وکړ چې رژیم دې ړنګ کړي. شاوخوا پنځوس کسانو د پارلمان ودانۍ ته د ننوتلو هڅه وکړه او پولیسو په مظاهره کوونکي باندې اوښکی بهوونکی غاز استعمال کړ. راپورونه وایي د سوریې د شمالي ښار حله په مرکزي برخه کې چې د حکومت تر واک لاندې ده نن په دریو بمي چاودنو کې لږ تر لږه څلوېښت کسان وژل شوي او نوي نور ټپیان دي. د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډله وایي چاودنې د پوځي افسرانو یو کلوب ته نږدې شوي. دا ډله وایي وژل شوي او ټپیان پوځیان دي. د سوریې دولتي تلویزیون وایي چاودنې ترورستانو د موټر بم په واسطه کړي. دولتي رسنۍ د بشار الاسد د رژیم مخالف وسلوال ترورستان بولي. له څو اونیو راهیسې په حلب ښار کې د حکومتي ځواکونو او یاغانو ترمنځ خونړۍ جګړې روانې دي او سیمې پکې لاس په لاس کېږي. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما او د میساچوست ایالت پخوانی والي میت رامني نن شپه د جمهوري ریاست د انتخاباتو په درسر کې لومړنۍ تلویزیوني مناظره کوي. د څو میاشتو انتخاباتي کمپاین وروسته به دواړه مشران په ډنور ښار کې سره مخامخ شي. د نومبر تر شپږمې یعنې د انتخاباتو له ورځې مخکې به دواړه کاندیدان په دریو تلویزیوني مناظرو کې ګډون وکړي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ازادي رادیو او ری دغه راز د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې هم خبرونه لوستلای او کتلای شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی اکام او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپور نو مطلب لرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغانستان د ناتو ځواکونو د وتلو د پلان په اړه د ناتو د چارواکو څرګندونې مبهمې دي. د هلمند ګرش کولسوالۍ اوسیدونکو او د ټولنیزو شورا غړي وایي په سیمه کې مشت بهرني ځواکونه تر اوسه د سیمه ییزو چارواکو له اجازه پرته د شپې پر کورونو عملیات کوي.
د شپې دخوا پرنده چاپه راسي ووسي بیا هم زموږ د مسلمانانو سره د هیچا سره سلا نه ده شوی.
د افغانستان د ژورنالستانو ملي اتحادیه وایي د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت لخوا د مطبوعاتو د نوي قانون په اړه مسوده کې د ژورنالستانو نظریات له پامه غورځول شوي او باید حکومت د ولسي جرګې د 15مې دورې لخوا د مطبوعاتو تصویب شوی قانون پلی کړي. په افغانستان کې سرابانو ټولنه وایي د لویدیز لخوا پر ایران لګول شوی بندیزونو له امله چې ایراني ریال خپل ارزښت له لاسه ورکړی دوی هم د دې اسعارو تبادله محدوده کړې ده.
تمام خپل ثبات د لاس نه ورکړی ده او دا په افغانستان باندې کوم تاثیر نه لري.
په نړیوالو مسایلو کې د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو د کاندیدانو باراک اوباما او میت رامني د لومړنۍ تلویزیوني مناظرې له حاله مو خبرو چې نن په سیمه ییز وخت ماخام پلاو ترسره کیږي. او تاسو د ورکو شوې ځانګړي پروګرام د خبرونه پورسته برخه کې اوریدئ شئ.
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان دفاع وزارت وایي افغانستان د ناتو ځواکونو د وتلو د پلان په اړه د ناتو چارواکو څرګندونې مبهمې دي. په دې وروستیو کې د ناتو یو چارواکي د برېټانیا ګارډین ورځپاڼې ته ویلي و چې ښایي بهرني عسکر له افغانستانه له ټاکلي پلان مخکې ووځي، خو وروسته د ناتو یو ویاند وویل چې له افغانستانه د ناتو ځواکونو د وتلو پلان په خپل حال ده او پکې کوم بدلون نه دی راغلی. دغه راز د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دې موضوع د روښانولو لپاره دوی هغه راپور ته انتظار باسي چې ټاکل شوی ده د ناتو لخوا په راتلونکو درېو میاشتو کې خپور شي. په دې اړه نور حال له کابل د ازادي راډیو د خبریال اسدالله الدین پر راپور کې.
له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د ایستلو په برخه کې د ناتو د چارواکو ضد او نقیص څرګندونو امنیتي چارواکو او افغانانو ته اندېښنې پیدا کړې دي. د دفاع وزارت هم وایي چې په دې اړه د ناتو د عمومي منشي وروستۍ خبرې تر اوسه ورته واضح شوې نه دي. د دغه وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه مسأله به د ناتو په هغه راپور کې روښانه شي چې درې میاشتې وروسته خپریږي.
مرکه کې ویلي چې ممکن درې میاشتې وروسته له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د ژر ویستلو په اړه تصمیم ونیسي. دا یو ګونګه خبره ده. ښه دی چې په دې برخه کې انتظار وباسو چې موضوع څه ده. زما په نظر دا خبرې په افغان امنیتي ځواکونو هیڅ اغیز نه کوي.
د ناتو یوې ویاندې اوانا لنجنیسکو په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې دوی له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو په مهالویش کې هیڅ ډول بدلون نه دی راوستلی، خو له دې وړاندې د لندن چاپ ګارډین ورځپاڼې د ناتو د عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن لخوا لیکلي و چې ممکن له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو بهیر ګړندی شي او دغه ځواکونه له 2014 میلادي کال څخه مخکې له هیواده ووزي. خو د ناتو ویاندې ویلي چې ګارډین ورځپاڼې د راسموسن خبرې بل ډول تعبیر کړي دي. بل لورته یو شمېر پوځي کارپوهان وایي چې ناتو او د امریکا حکومت تر ډېره په خپلو خبرو کې همغږي نه دي. جنرال امرالله امان ازادي راډیو ته وویل چې د ناتو ځواکونو دا ډول ضد او نقیض اوازې د حکومت د وسلوالو مخالفینو روحیه لا پیاوړې کوي.
دا نمایندګي د نه همغږۍ مابین د حکومت د امریکا او په بخش ناتو کې لري. زه په دې باندې باور نه شم کولای چې د 2014 نه هم بعد دی ووځي. دوه اړخو ته منه متوجه کړي، یو اړخ هغه اپوزیسیون یا مخالفین مسلطه زمینه د جلب او د جذب په مسایلو دی، بل طرف ته مورال ډېر ځای پکې پوره روان د ټولو خلکو باندې تاثیر کوي.
نوموړی اندېښنه ښیي چې د نړیوالو ځواکونو له ژر وتلو سره به په دې هیواد کې ډېرې ستونزې رامنستشی. افغان کارپوهان وایي نړیوال ټولنې په ځانګړې توګه امریکا په تیرو 11 کلونو کې د افغان ځواکونو ورتیا او سمبالښت ته لازمه پاملرنه ونه کړه. دوی وایي امنیتي ځواکونه اوس هم پرمختللي جنگي او دفاعي وسلې نه لري او نشي کولای چې په یوازې توګه د افغانستان له پولو څخه دفاع وکړي. اسد الله لودین، ازادي رادیو، کابل.
و امرل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي افغانستان د ناتو ځواکونو د وتلو د پلان په اړه د ناتو د چارواکو څرګندونې مبهمې دي. ټاکل شوی ده چې د ناتو ځواکونه د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستان ووزي. له دغه بهیر سره په یو وخت په افغانستان کې افغان امنیتي ځواکونو ته هم د مسؤلیتونو لړۍ پیل شوې ده او د ډیرو سیمو مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپارل شوي دي. د هلمند ګرشک ولسوالۍ هم هغه ولسوالۍ ده چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په درېیمه دوره کې به ناتو افغان ځواکونو ته مسؤلیتونه سپاري. خو د ګرشک د ولسوالۍ اوسیدونکي او د ټولنیزو شورا غړي له حکومت غواړي چې د بهرنیو ځواکونو له لوري دی د شپې عملیات بند کړي. ګرشک چارواکي دغه راز وایي چې دولت څومره چې د ګرشک ولسوالۍ ته اړتیا ده همره دې ولسوالۍ ته تخصیص نه ورکوي. په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازي هم د ګرشک له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې په سول د سولې په ټینګېدو کې د دولت او وسلوالو طالبانو تر منځ منځګړیتوب وکړي. په دې اړه نور حال له سیمې د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دایی په راپور کې.
د اګریش کول سوالي وسودن کې او د ټولنیو شورا غړي د شپې له خوا د بهرنیو ځواکونو د چاپو د دوام لامل شکایت کوي. وايي په غسیمه کې هم بهرنیو ځواکونو چاپی وه چې افغان ځواکونه پکې میشته. د اګریش کول سوالي د ټولنیو شورا مشر بهلول خان وايي تر هغه په دې ورسوالي کې سورن ټینګیږي چې د بهرنیو ځواکونو له لوري د شپې له خوا دوامدار چاپی بند نشي. بهلول وویل په غسیمه کې چې افغان ځواکونه میشته د بهرنیو ځواکونو له خوا چاپو ته اړتیا نشته.
ولی د لیری ځای زموږ د ګریش پر ولسوالۍ چې په 200 متره یا په 300 متره کې زموږ د کمانډانۍ پر اړخ باندې د شپې د خوا پرندا چاپه راسي وواسي، بیا هم زموږ د مسولینو سره د هیچا سره سلا نه ده سوی.
ویل کیږي افغان ځواکونو ته د امنیت انتقال په درېمه دوره کې د هلمند د دریو نورو ولسوالۍ په ګډون ګریش ولسوالۍ هم سپارل کیږي. خو د ګریش ولسوال محمد سلیم رودی په دې ولسوالۍ کې د پولیسو د تشکیل د کمښت له امله اندېښنه لري. رودی وایي وړاندې د پولیسو تشکیل زیات و، خو په دې ورځو کې چې د ګریش د امنیت انتقال چارې پیل کیږي د پولیسو تشکیل کم شوی دی. هغه د مرکزي ادارې نه شکایت وکړ چې د ګریش ولسوالۍ ته د سکتور د برخې تخصیص څومره چې شایي هومره نه ورکوي.
ورونو ته ثابته ده چې ګریش په نامه ولسوالۍ ظرفیت او مشکلات یې د ولایت او پر عمومي شارا پرته ده. زموږ د یولس ولسوالیو سربیره د ولس ولایتو خلک هم دلته میشته دي. زموږ تشکیل او بودیجه فقط د یوې ولسوالۍ ده. ما ته هم د واشیر په اندازه بودیجه راکول شوې ده. 40,000 افغانۍ د معروکاتو واشیر ته هم ورکول شوې، ګریش ولسوالۍ ته هم د معارف لپاره ما ته راکول شوې. د واک سپارلو پروسه را روانه ده. مخکې زموږ پولیسو تشکیل 1500 ته راټیټ شو.
ګریش ولسوالۍ چې څه باندې 4,00,000 تنه نفوس لري د هلمند د نارامه ولسوالۍ څخه ده. د دې ولسوالۍ میرمنداب او کلایګز هغه سیمې دي چې په کلونو کلونو د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي. د ګریش ولسوالۍ د اوسېدونکو په داسې حال کې د سولې د منځګړیتوب غوښتنه کوي چې په دې ولسوالۍ کې تر بل هر وخت دولتي او ولسي کسان ډېر ترور کیږي. د ګریش ولسوالۍ څخه په ولسي جرګه کې د خلکو استازي معلم مرول خان په دې ولسوالۍ کې د موجود ناامنۍ له امله اندېښنه وښودله او د ګریش ولسوالۍ د خلکو نه یې غوښتنه وکړه چې په سوله او امنیت ټینګولو کې د دولتي ادارې او د وسلوالو طالبانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي.
دا ستاج د خلکو په کومک باندې دلته امن راتلی سي. امن سیز لپاره ضرور دی. دوی خو به ناست دلته په قمندانۍ کې به ناست دي. دوی په امن کې دي، خو ستا اولاد په امن کې نه دي. ستا اولاد تعلیم ته نشي تلای، ستاسې خلک تعلیم ته نشي تلای. تاسې کومک ورسره وکړئ، د خپل په منطقې کې امن راولي. امن یوازې په حکومتدارۍ سره نه راځي چې په توپک او په مرمۍ باندې امن راځي.
کله ویخوا د ځینو شمیرو له مخې په ګریش ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو شمیره نږدې 15,000 تنو ته رسیږي. له بلې خوا په دې ولسوالۍ کې هغومره امنیتي حالت ګډوډ دی. ګریش ولسوالۍ د هلمند ولایت د شمالي ولسوالیو لپاره د دروازې حیثیت لري. په دې ولسوالۍ کې د ګڼو پرګنو او قومونو د موجودیت ترڅنګ د کابل هرات د لویې لارې پر سر پرته ولسوالۍ ده. ګریش د کاروبار لپاره ډیره مهمه ولسوالۍ ده، خو په دې ولسوالۍ کې د ناامنۍ له امله خلک نارامه دي او د دولتي ځواکونو څخه په امنیت ټینګولو کې د نورو هلو ځلو غوښتنه کوي. په دې ولسوالۍ کې د هلمند د نورو ټولو ولسوالۍ پانډول د ټولنیز شورا تر ټولو ډیر غړي هم وژل شوي دي. محمد علي استاي، د ازادي راډیو، هلمند.
د معلوماتو ترلاسه کول د بریالیتوب لار ده.
د اتصالاتو د مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولای شي د ازادي رادیو د خبرونو سرټکي کې د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړي.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو خبرونو د تر لاسه کولو لپاره د 2 عدد او د دری خبرونو لپاره د 1 عدد ولیکي.
په دې توګه به هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکي کې د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړي.
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیه وایي حکومت د ولسي جرګې د 15مې دورې لخوا د مطبوعاتو تصویب شوی قانون پلی کړی. د دې اتحادیې مشر عبدالحمید مبارز نن په کابل کې خبرلانو ته وویل د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چې د مطبوعاتو د نوي قانون لپاره مسوده ترتیب کړې د ژورنالیستانو نظریات یې پکې له پامه غورځولي دي. خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي ژورنالیستان او د رسنیو اتحادیې اوس هم کولای شي چې بشپړولو ته خپل نظریات وړاندې کړي. تفصیل له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال خان محمد سین پر راپورټ کې.
که څه هم د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مطبوعاتو د نوي قانون مسوده د ژورنالیستانو نظریات وړاندې کړي، خو د رسنیو ځینې اتحادیې وایي چې په دې مسوده کې داسې موارد ځای شوي دي چې ژورنالیستان به له ستونزو سره مخ کړي. دوی له حکومت غواړي چې د ولسي جرګې د 15مې دورې لخوا د مطبوعاتو تصویب شوی قانون دې پلی کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیه رئیس عبدالحمید مبارز د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په نوې ترتیب شوې مسوده کې د دوی نظریات له پامه غورځول شوي دي.
ما شخصا و هم اتحادیه ما طرفدار عزیزیم که همون قانونی که از طرف شورا تصویب شده.
زه او زموږ اتحادیه د پلویان یو. کوم قانون چې د ولسی جرګې په تیره دوره کې تصویب شوی هغه د پلی شي. په اوسنۍ مسوده کې لیدل کیږي چې د بیان ازادي محدوده شوه. په تیر قانون د کار وشي، کمیسیونونه د فعال او له مخې د انتخابات وشي، که نیمګړتیاوې پکې وي اوارې بشي.
د افغانستان د رسنیو قانون شاوخوا 4 کاله مخکې جوړ او بیا د ولسي جرګې په 15مه دوره کې تصویب شو، خو جمهور رئیس کرزی په دې دلیل چې یو لړ بدلونونه باید پکې راوستل شي توشیح نه کړ. سمو د ورسته قانون بیا تر ولسی جرګې ورسید او جرګې په 200 تصویب کړ. خاغلی مبارز وای کوم قانون چې د ولسی جرګې د 200 لخوا تصویب شي د جمهور رئیس له توشیح پرته هم قانون ګڼل کیږي او باید پلی شي. دی وایي هیڅ ضرورت نه احساسیږي چې حکومت دې د مطبوعاتو نوی قانون جوړ کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د وخت د غوښتنو او اړتیاو له مخې په قانون کې یو لړ بدلونونه راوستل شوي دي. د دې وزارت سلاکار جلال نورانی ازادي راډیو ته وویل چې د نوي قانون په مسوده کې د ژورنالیستانو نظریات په پام کې نیول شوي او دوی کولی شي چې د بشپړېدو لپاره نورې ګټورې طرحې هم وړاندې کړي.
تشویش به کلی بیجاست که اگر کسی فکر بکنه که مواد دهی وزارت اطلاعات فرهنگ کس داره بگنجانه که محدود به ساز آزادی هاره.
ده اندیخنه بیزایه ده که چوک فکر بکنی چی اطلاعات و فرهنگ وزارت غواری ده بیان آزادی محدود کلی؟ دا وزارت تل د بیان ازادي ته پابند دی او غواړي چې دا قانون د وخت غوښتنو سره سم یو لړ بدلونونه ومني. د دې بدلونونو لپاره اتحادیه کولای شي چې نظریات وړاندې کړي. تر هله پر ځای پرته ده او په حق له تشویش کول مخکې له وخت دی.
د افغانستان د مطبوعاتو د نوي قانون مسوده 85 ماده لري چې نن سبا د ژورنالیستانو د اتحادیو او حکومت ترمنځ په یوه جنجالي موضوع وخت ده. کارپوهان وایي د دې لپاره چې د یاد قانون نوې مسوده له هر ډول نیمګړتیاو پاک وسی حکومت ته پکار ده چې له بیړې کار وانخلي او متخصصینو ته موقع ورکړي چې باسونه پرې وکړي سو مسوده د قناعت وړ وګرځي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې صرافانو ټولنه وایي په ایران لګول شوی بندیزونو د ایراني ریالو ارزښت خورا ټیټ کړی او دوی هم په پرې خپل کاروبار محدود کړی دی. په تیره یوه اونۍ کې ریال د بهرنیو اسعارو په تیره بیا د امریکایي ډالر په مقابل کې خپل ارزښت ډیر له لاسه ورکړ. یو ډالر نن په بازارونو کې له 30,000 ریالو په مقابل کې تبادله کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ریال غورځېدل ښیي چې پر ایران باندې نړیوالو بندیزونو کار ورکړی دی. په کابل کې بیا د اسرائیل شاهزاده د صرافانو د اتحادیې مشر حاجي نذیر اختری ازادي راډیو ته وویل چې ځینې قاچاقوړونکي هڅه کوي چې ایران ته خارجي اسعار له افغانستان نه یوسي او تومان په افغانستان کې وپلوري. له ښاغلي اختری سره د زموږ خبریال حمید مومن مرکه کړې ده.
اجي صاحب اختری، که تاسو دا ووایاست چې اوس مهال په نړیوالو بازارونو کې ایرانی تومان د ډالر په وړاندې په بیساري توګه د لودلو په حالت کې دي، په افغانستان کې وضع په څه ډول ده؟
دا کله چې د امریکا تحریمونه په ایران باندې وضع وشو د هغې نه دېخوا تومان خپل ثبات د لاسه نه ورکړې ده او دا په افغانستان باندې کوم تاثیر نه لري. تر دومره تاثیر لري که چېرته زموږ هموطنان دا بې ارزشه پول واخلي کېدای شي په مرور زمان تاوانی شي.
اجي صاحب، ځینې داسې رپورټونه موجود دي چې ایرانی سوداګر او یا تاجران هڅه کوي چې د افغانستان له بازارونو څخه افغاني او بهرني اثار ټول کړي او په بدل کې تومان وپلوري. په دې ارتباط باندې تاسو ویل غواړئ، آیا داسې څه لیدل کیږي؟
موږ هم اورېدلې ده د سرحدات نه د قاچاقبران دا کار کوي، تومان د اخوانه راولي دلته ایران ته، د ایران نه ډالر ایرو داسې خود دومره نه ده. دا یو پنځه شپږ ورځې شو موږ رئیس د افغانستان سره خبر وکړو، هغه ټیم نظارت ولېږلې ایران ته، کېدای شي په همدې کې څه مثبت تاثیر وکړي او سرحدي ارګانونه هم هغې په دغه په جریان اچول شوی ده. زه امیدوارم چې دا دفعه ونیول شي او د افغانستان دپاره یو ضربه د اقتصادي او د افغاني دپاره یو بې ثباتي وضع دی.
اوس مهال د بازار وضع په څه ډول ده؟ زما هدف دا دی چې په کابل کې تومان د ډالرو په وړاندې په څه ډول سره تبادله کیږي.
نن یو ډالر د تومان په مقابل کې 3,500 روپۍ اغستل او خرڅول کیږي.
اجي صاحب، خپل د وضع په افغان بازارونو کې د تومان په ارزه هم کوم اغیز کړی دی کنه؟
په افغانستان کې هغه کسان تومان اخلي، تاسو ته معلوم دی افغانستان کې یو مصرفي مملکت دی او زیاتره زمونږ جنس یا د پاکستان نه راځي یا د ایران نه راځي. او بل دا دی چې زمونږ مهاجر، تاسو ته معلوم دی چې کم بیش 3 میلیونه مهاجر په ایران کې دی. د هغې چې څوک په افغانستان کې بیرته راځي هغه ځان سره تومان راولي په ایران کې، دا یو طرف دی، او بل طرف د قاچاقبران د ایران چې دی هغه تومن راوړي خارجي اثار د افغانستان نه وباسي، چې دا موږ ته یو ضربه دی.
په کابل کې اسرائیل شهزاده د صرافانو د اتحادیې مشر حاجي نذیر اختری و چې د ایراني ریالو د ارزښت د کمیدو او دغه راز د افغانستان پر بازارونو د دغه ریال د ارزښت د اغیز په باب خپل نظر څرګندو. دی وایي چې د وضعیت په پام سره قاچاق کوونکي هڅه کوي چې ایراني ریال افغانستان ته راوړي او له دې ځایه هم خارجي آثار له ځان سره یوسي.
د معلوماتو تر لاسه کول د بریالیتوب لار ده.
د اتصالاتو د مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولای شي د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړي.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو خبرونو د تر لاسه کولو لپاره د 2 عدد او د دری خبرونو لپاره د 1 عدد ولیکي.
پدې توګه به هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړئ.
ازادي رادیو اوري د افغانستان د زندانونو مسولین مانی چې په زندانونو کې پنشي مواد ډیر کسان روغ دي. دوی وايي زندانونو ته نشي مواد هم لیکدول کی او دا یو لوی ستونزه ده. د افغانستان د محابس او توقيف زینو عمومي رئیس او د پلوچرخي د زندان قومندان د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسیون ته په څرګندونو کې وویل چې د زندانونو یو شمېر ساتونکو او کارکونکو هم زندانونو ته د نشي مواد په لیک کې لاس لري. دوی وویل تر اوسه له همدې عمل د زندانونو لزګونه ساتونکو او کارکونکو له دندو لري کړی دی. په دې اړه نور حال کابل د ازادي رادیو د خبريال جمیل ظریف پر راپور کې
د محبس او توقيف خانو چارواکي زندانونو ته د نشي توکو په لیکت کې د زندانونو د ساتونکو لسلرل تاییدوي او ټینګار کوي چې د مخنیوي لپاره جدي هلې ځلې دوام لري. د افغانستان د محبس او توقيف خانو عمومي رئیس جنرال امیر محمد جمشید او د سرخیب له د زندان قومندان د چاشمبه په ورځ مشرانو جرګې د شکایتونو او ریدو کمیسون ته په زندانونو کې د شته ستونزو په اړه د ځواب ورکولو لپاره ورغوښتل شوی وو. د سرخیب له د زندان قومندان خان محمد وویل چې د دې زندان له 2 تر 5% کارکوونکو ونکه او ساتونکو زندان ته د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري.
انتقال مواد مخدر
د مخدره توکو انتقال د خزینه په وازان نارینه او ماشومان له خاطر سره کیږي. زه دا نه راوم چې دغه مواد 15 سلنه قاچاق زما د خپل پرسونل له خوا هم کیږي. پرون زه خبر شوم چې یو شمېر محبوسینو حتی د پیسو غوښتنه کړې ده. ما هم مکتوب ورکړ او د لادن د ملي ریکړل
مکتوب شه دا د رخصت شکړم دوه نفر.
جنرال خان محمد وای چې تر اوسه د سرخیب له زندان ته د نشئی توکو د لیکدولو په تور یو 190 تنه کارکونکو لیدندې ګوخه کړې دي. د افغانستان د زندانونو مسولین په داسې حال کې د مخدره توکو په قاچاق کې د خپلو کارکونکو د لاسلرلو په حق له خبرې کوي چې د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو د کمیسیون لخوا هم له همدې عمله پر دوی جدي انتقادونه وشول. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون غړیو له امیر محمد جمشید او جنرال خان محمد څخه له بندیانو سره د ناسم چلند، ناسم خواړه، روغتي ستونزو او داسې نورو په اړه هم جدي پوښتنې مطرح کړې. د افغانستان د محبس او توقيف خانو عمومي رئیس امیر محمد جمشید وایي چې د مخدره موادو قاچاق او پنشئی توکو روغ د کسان یوازې په سرخیب له زندان کې نه، بلکې د دې هیواد په نورو زندانونو کې هم شته.
بله، احتیاط در محابس وجود داره.
هو، په زندانونو کې د نشئی توکو کاروبار روان دی، خدا له بهر ناراضي. ډیر شمیر هغه زندانیان چې له ایران او پاکستان ناراضي، او یا هم ډیر شمیر هغه زندانیان چې له پخوانه په هیواد کې په نشئی توکو اخته دي. نو دا خو معلومه خبره ده چې دوی سره مخدره توکي د ناراضي. خو موږ په محبسونو کې پرمختللي وسایل لرو چې د مواد له دن نه کول مخور باندې ونیسو.
د افغانستان د محبس او د مسولینو په خبره دا محل چلی ریش سره کسان په څلور دیش زندانونو کې بندیان دي چې شپږ سوه 19 خزی دي. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په زندانونو کې تر پخوا له هر پلوه ښه والی راغلی او د بندیانو لپاره امکانات برابر شوي دي، خو لا هم په شپږو ولایتونو کې بندیان په کورونو او دولتي ودانیو کې ساتل کیږي. د غرض د سرخیب له د زندان په ګډون په نورو زندانونو کې بندیان شکایت کوي چې دوی له راز راز ستونزو سره مخامخ دي او شکایتونو ته یې لازمه پاملرنه نه ده شوې.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. ازادي راډیو او ریډیو خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شوې. وړاندې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او د ولسمشر